ټاپي یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه.
السلام علیکم درنو دوستانو، د ازادي رادیو د غرمنۍ خبری خبرونه ته مو زه اکرام الله اکرام هرکلی کوم. په کابل کې وخت د غرمې 12 بجې شوې. د یو ساعت خبرونه چې د رامین کاکړ په تخنیکی همکاري پر مخول کیږي، بیلابیلو خبری مسایلو ته ځانګړې شوې د خبرونه دوهمه نیمایي نوربست او نیز خبرونه ته ځانګړې شوې چې حدیث پردیس به در توړاندې کی. نور مطالب به هم په دې خبرونه کې را سره اوري. خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه لرو چې علی محمد صالح وړاندې کوي.
په جوزجان کې روانو جګړو په څه باندې 300 کورنۍ بې ځای کړي. د اوروزګان امنیه قمندان وایي په دغه ولایت کې به زورواکي ختموي. په پاکستان کې د تحریک انصاف ګوند مشر وایي د ائتلافي حکومت د تشکیل لپاره د پارلمان د زیاتو غړیو ملاتړ ورسره دی. د جوزجان ولایت په درزاب ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او داعش درمنځ د جنګونو له کبله په سلګونو کورنۍ شبرغان ته کډه سوي دي. دغو کورنیو د یکشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته ویلي چې د ځانونو او کورنیو د ژغورلو په خاطر یې دا کورونه پرې ایښي دي. د جوزجان ولي لطف الله عزیزي ازادي راډیو ته ویلي چې د دغو کورنیو شمېر شاوخوا 300 ته رسیږي چې ډېر ژر به یې سروې بشپړه او لومړنۍ مرسته به ورسره وسي. د جوزجان ولایت په درزاب ولسوالۍ کې له شاوخوا 2 اونیو راهیسې د وسلوالو طالبانو او داعش ترمنځ جنګ روان دی. دغه ولایت د امنیتي مسؤولانو د معلوماتو له مخې هر ورځ په دغو جګړو کې دواړو لوریو ته مرګ ژوبله اوړي. د 259 شاهین کل اردو چارواکي وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې په فاریاب ولایت کې 3 وسلوال مخالفان وژل سوي دي. د شاهین کل اردو له یوې خبر پاڼې سره سم په دغو عملیاتو کې چې له پرون څخه د شیرین تګاب ولسوالۍ په اسلام کلاسمي کې پیل سوي، 2 نور وسلوال ژوبل سوي دي. په کندهار کې به می چاودنې یو ماشوم وواژه او بل تن ټپي کړ. د کندهار د امنیه قمندانۍ ویان څارن زیاد رانی وایي چې پر ماشومانو دغه چاودنه پرون ناوخته د کندهار د جړې ولسوالۍ په پښمول کلي کې سوی چې له کبله یې یو ماشوم ځای پر ځای وژل سوی او بل تن ټپي دی. درانی وویل چې ماین وسلوالو د امنیتي ځواکونو لپاره ځای پر ځای کړی و، خو قرباني ماشومان سول. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دی ویلي. د اوروزګان ولایت امنیه قمندان وایي په دغه ولایت کې به د زورواکو او خپل سره وسلولو پر ضد کوټلي اقدامات وکړي. ډګروال محمد معروف احمدزی پرون ازادي راډیو ته وویل
ټول ملت د افغانستان ته واده ورکوم چې یو قطره وینه د ما په وجود کې وي زورواک نه پرېږدم او زورواکي به نه چلیږي. فقط شریعت د غرای محمدي به تامین وي او عدالت اجتماعي وي ان شاء الله الرحمن. همدغسې طالبانو ته هم غږ کوم چې تر څو زه ژوندی یم ان شاء الله الرحمن یو خطوه به دوی مخکې کیږي نه.
د اوروزګان امنیه قمندان زیاته کړه د دوی په عملیاتو کې 12 مشکوک کسان هم نیول سوي چې د نشه یي موادو په کاروبار کې لاس درلود. د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ادعا کوي چې د ائتلافي حکومت د تشکیل لپاره د پارلمان د کافي غړیو ملاتړ ورسره دی. د عمران خان تحریک انصاف ګوند د تیرې چهارشنبې په انتخاباتو کې تر ټولو ګوندونو د ملي اسمبلۍ زیاتې څوکۍ وګټلې، خو اکثریت یې ترلاسه نه کړی سو چې د نورو له ملاتړ پرته حکومت جوړ کړي. د تحریک انصاف ویندوی فواد چودري پرون اسوشیټډ پرېس خبري ایجنټ ته وویل خلکو په خپلو رایو قدرت ته ورسولو، که خدای کول موږ به حکومت جوړ کړو. چودري حاضر نه سو چې ووایي څومره پارلماني غړي ورسره د همکاري ژمنه کړې، خو ویل چې په دې اړه جزئیات به هغه وخت وړاندې سي چې راتلونکي اونۍ ملي اسمبلۍ غونډه وکړي او نوي استازي لوړه پر ځای کړي. لزګونو زرو روسانو د خپل هیواد په بیلابیلو برخو کې د هغه لانجمن پلان پر ضد مظاهره وکړي چې پر اساس یې د تقاعد عمر اوږدیږي. پرونیو مظاهرو چې په دغه هیواد کې تر ټولو سترې مظاهرې بلل سوي دا ښیي چې د تقاعد د عمر د لوړېدو وړاندیز د ولسمشر پوتین او د صدراعظم دیمیتری مدودیف د حکومت لپاره څومره سیاسي خطر لري. د روسیې د پارلمان غړي اوس پر دې غور کوي چې تر 2023 کال پورې د نارینهوو عمر د تقاعد د نارینهوو لپاره د تقاعد عمر 15 کلونو او د ښځو پاره تر 2040 میلادي کال پورې 13 کلونو ته لوړ کړي. اوس د ښځو لپاره د تقاعد عمر 55 او د نارینهوو لپاره 18 کال دی. چارواکي وایي د انډونیزیا په یوه سیاحتي ساحه کې زورورې زلزلې لږ تر لږه 10 کسان مړه کړي او 40 نور ټپیان کړي دي. په مرکزي ټاپو لومبو کې نن د ریشتر په مقیاس 6.4 درجې زلزلې په لسګونو کورونه تخریب کړي دي. د انډونیزیا د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې چارواکي وایي چې ښایي د مرګ ژوبلو شمیر تر دې زیات سي. او د سربیا چارواکي وایي د جنایي پیښو یو مشهور مدافع وکیل چې د یوګوسلاویا د جنګي جرمونو په محاکمه کې د پخواني سرب مشر سلوبودن میلوسویچ دفاع کړې وه ووژل سو. د سربیا د کورونیو چارو وزارت ویل چې او 50 کلن دراګوسلاف اوګنیانوویچ په بلګراد کې پرونه وخته وویشتل سو. د دې وزارت په وینا په دې پیښه کې د دغه مدافع وکیل 26 کلن زوی پر لاس لګیدلی او ټپي سوی دی. پولیس وایي چې د حمله کوونکي د موندلو هڅه کوي، خو د دې قتل او د هغه د انګیزې په اړه معلومات نه لري.
د دې سات مهم کورنی او بهرنی خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل که غواړی دا او نور تاوده مسائل زموږ پر ویب سایت هم تعقیب کړئ، پته مو ده ازادي رادیو ډاٹ کام. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغانستان دفاع وزارت د امریکا د حق غوښتنې په اړه خبرګون خودلې چې ویلي دي افغان ځواکونه دي لکم نفوس او سیمو شاتګ وکړي.
در جاهایی کې ما پر دفاع از حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و استقلال کشور لزوم موجودیت نیروهای ما هست، در اونجا ما خواهد بودیم.
په همدې اړه د امنیتي چارو کارپو اجمل سیاس سره هم غږېدلې یو.
اساسا د افغانستان د مسلح قوا مسؤلیت دا دی چې د هیواد په ټولو سیمو کې امنیت تامین کړي او د هیواد د ټولو سیمو په تېره بیا د سرحداتو څخه دفاع وکړي.
په بهرنیو مسایلو کې اوري چې د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان چې او تازه په پاکستان کې پارلماني انتخابات ګټلې دي، ویلي دي چې د نوي حکومت جوړولو لپاره کافي ملاتړ ترلاسه کړی دی. نور مسایل هم لرو، د رواني خبرونې دوهمه نیمایي نور بس ته ونیز خبرونې ته ځانګړې شوې ده، دا هم را سره واوري او تر پای را سره پات شي. او اوس هم راځو د خبرونې لومړی مطلب ته. د افغانستان دفاع وزارت د امریکا د حق غوښتنې په خبرګون کې وایي چې افغان ځواکونه د لکم نفوس سیمو شاتګ وکړي. د افغانستان دفاع وزارت ویلي له هیواد څخه دفاع د دوی مسؤلیت دی. د دغه وزارت د ویندوی د دفتر سرپرست محمد ردمنیش نن ازادي راډیو ته ویل چې دوی د دفاع وزارت د ستراتیژۍ له مخې د امنیت د تامین په برخه کې خپلې چارې مخته وړي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې تازه راپور ورکړی چې د امریکا ولسمشر له افغان ځواکونو غوښتي سول لري تو کوم نفوس سیمو شاتګ وکړي. حدیث پردیس دا موضوع تعقیب کړی دا او په دې اړه جزئیات وړاندې کوي.
بلې اکرام صاحب، مننه. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې لزمکنۍ بشپړتیا څخه دفاع د افغان ځواکونو مسؤلیت دی او هغوی چې په دې برخه کې وایي چې دغه ځواکونه د دفاع وزارت د ستراتیژۍ لمخې په دغه چارې باندې عمل کوي. د دې وزارت د ویندوی د دفتر سرپرست محمد راتمنش نن له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې په سیمو کې د افغان ځواکونو موجودیت د اړتیا لمخې دوی موجود دي او دوی په ټول توان او ټول امکاناتو څخه په استفاده د هیواد له استقلال څخه دفاع کوي. ښاغلی رادمنه شوی چې افغان ځواکونه په دې رابطه باندې د منظمې ترتیب شوې ستراتیژۍ لمخې خپلې چارې مخته وړي.
ستراتیژي وزارت دفاع کې در جاهایی کې ما پر دفاع از حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و استقلال کشور لزوم موجودیت نیروهای ما هست، در اونجا ما خواهد بودیم. از همو حاکمیت ملی و تمامیت ارضی و استقلال کشور که لازم است ما دفاع خواهیم کرد.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې د ځینو امریکایي چارواکو له قوله ویلي چې د ډونالد ټرمپ ادارې له افغان امنیتي ځواکونو غوښتي چې د دغه هیواد له کم نفوس سیمو شاتګ وکړي. ټایمز ورځپاڼې همداراز دریو امریکایي چارواکو له قوله چې نمونه یې نه دي ذکر شوي ویلي چې دا غوښتنه د امریکا د هغې ستراتیژۍ یوه برخه ده چې پخوا د افغانستان په اړه اعلان شوې وه. اکرام صاحب، له دې وړاندې هم په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن که څه مشخصا په دغه رابطه باندې څرګندونه نه لرلې، اما دا خبره یې کړې وه چې د افغان ځواکونو پوستې چې په لرو پرتو سیمو کې شته دي، دوی د ویلي وو چې دغه پوستې د وسلوالو له خوا نیول کېږي او وسلې او نور مهمات یې وسلوال ترلاسه کوي. د ویلي وو چې د جګړې د مؤثریت لپاره دغه پوستې باید کمې شي. هغه همداراز تازه د بروکسل ناسته چې د افغانستان په اړه جوړه شوې وه پالته په هغې ناسته کې امام په دې رابطه باندې ځینې څرګندونې لرلې، خو د افغانستان د ولسي جرګې د کورني امنیت کمیسون بیا د امریکا د حکومت او په مشخصه توګه د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ ته غوښتنه بې ځای غني د دغه کمیسون مرستیال عبدالحی خونزاده ازادي رادیو ته ویل چې کچیرته د غوښتنه عملی کیږي د په لوی لاس طالبانو ته د سیمې پرې خودل دي چې عواقب به ډیر بد وي.
دا په دې معنی ده چې طالب باید راشي د شارو څنګه تاو جنگ باید کمربند د شار پر شاوخوا وشي. نو دا په دې معنی ده چې دوی ته امتیاز ورکول دي دښمن ته او دوی ته نور راځي په لاس ورکول دي او دوی نور تقوی کول او قوی کول دي. د دې دغه نظر او د دې دغه غوښتنه د امریکا د حکومت د فرضای نه ده او دا به د افغانستان لپاره ډیر غټ خطر وي او دا به زموږ پر امنیتي ځواکونو باندې ډیر منفي اغیزه ولري.
خغلی خونزاده وایي چې ټول افغانان سوله غواړي خو په دغه ترتیب باندې کچیرته دا د سولې د هڅو په دوام ترسره کیږي د حل لار نه ده او افغان ځواکونه باید له ټولو هغو سیمو کاغه لري پرتی وي او که خارونه وي له دوی څخه یو شان دفاع وکړي. اما د سولې په برخه کې هم د کوم هڅې چې کیږي کچیرته دا هم یو د حل لارې په توګه مطرح کړي وي دا کار نشي ورکولای. بل اکرام
ډیره زیاته مننه. درنو دوستانو حدیث پردیسو تاسو اوریدل چې د افغانستان دفاع وزارت د امریکا د حق غوښتنې په خبرګون کې چې ویلي دي افغان ځواکونه د کم نفوسو سیمو شاتګ وکړي وایي له هیواد څخه دفاع د دوی مسؤلیت دی. په همدې حال کې د امنیتي چارو یو شمېر افغان کارپوهان د امریکا د حکومت د غوښتنه چې افغان ځواکونه د لرو پرتو سیمو په شاتګ وکړي د عملي کېدو وړ نه بولي. حدیث پردیس په همدې اړه د امنیتي چارو له کارپو افغان اجمل سیاس سره مرکه کړې ده په ګډه اورو.
اساسا د افغانستان د مصالح قوا مسؤلیت دا ده چې د هیواد په ټولو سیمو کې امنیت تامین کړي او د هیواد د ټولو سیمو په تیر بیا د سرحداتو څخه دفاع وکړي. دا چې د امریکا رهبری نن د افغانستان په حق او د افغانستان د نظامیانو په حق د سیو دید لري زما په ان باندې چې دا په افغانستان کې د یو ضعیف ادارې او د ضعیف رهبریت په شتون کې داسې مسائل مطرح کیږي. افغانان د اساسي قانون له مخې نه او په هیواد کې د ټولو هغه مطرح مسائل او هغه حقوق چې افغانان لري باید نظامیان او مسلح قواوې د افغانانو امنیت او بلاخره دوی لپاره د ژوندانه زمينه مساعده کی ولاو یو افغان هم وي شي.
او بل دغه مسله چې مطرح شوی او بخیسه خبرې می قطع کړي ستاسو له نظر څومره عملی ده؟
که چیرته دغه یو نظر په افغانستان کې عملی شي ډیر ستونزې به رامنځته کړي او افغانان به بلاخره پاغه لرو پروتو سیمو کې یا پاغه ځای کې کم نفوس دی ویل شوی دی الته به د حکومت زمينه مساعده شي. اول خدای چې کچیر په افغانستان کې حکومت موجود وي او داسې حکومت چې هغه د افغانانو پر وړاندې احساس مسؤلیت وکړي د داسې موارد سره باید موافقه و نه شي او دا باید و نه منل شي.
او څه فکر کوي چې دغه مسله څومره د سولې کومې هڅې چې پیل شوی دی او هڅه کیږي چې وسلوال مخالفین او پسنګړي توګه طالبان د سولې خبرو ته حاضر شي څومره لدې مسایلو سره ربط لري؟
سوله باید په دې معنی نه وي چې موږ د افغانستان اراضي او د افغانستان مربوطه خاوره د امنیتي پوښښ نه بیرون کړو او بلاخره د دې زمينه مساعده کو یا د امتیاز په توګه باندې کدا سي نظر مطروي چې مخالفین ته په اختیار کې ورکړي سي. سوله په دې معنی نه ده.
خو په دغه راپور کې نه دی ویل شوی چې دغه منطقي چې کچیر ته افغان امنیتی ځواکونه ترې پشاکیږي د مخالفینو تور کول کېد سنشته.
کچیرته افغان امنیتی ځواکونه د افغانستان د سیمو نه پشاکیږي نو معنی دا ده چې هغه سیمه خالی کیږي او هلته زمينه مساعديږي د دښمن او د مخالفینو نفوس ته. نو بل اخره د دغه نفوس مخنیوي باید وشي او د دې نفوس مخنیوي د افغان قواو او یعنی دلته دوه موضوعات مطرح دي. یو فزیکی حضور د افغان قواو چې هغه سیمه په ساتل کیږي او بل هم په یو نه باندې د ساحې پوښښ دی که افغان حکومت وکولای شي چې ساحه تر پوښښ لاندې وساتلای او افغان قوتونو ته په بعض سیمو کې ضرورت نه وي دا بیله موضوع ده. اما مهمه دا ده چې امنیتي پوښښ او بل اخر د افغانستان ټول ساحه باید د افغان امنیتي ځواکونو تر پوښښ لاندې په یو نحو باندې که دا فزیکی حضور وي او یا غیر فزیکی یعنی الکترونیکی یا هوایی حضور وي په سیمه کې ان په هر شکل.
د امنیتی چارو افغان کارپو اجمل سیاسو چې زموږ همکار حدیث پردیس ورسره مرکه کوله، اوس هم اقتصادي خبرونه لرو چې یوسف خان زدران به وړاندې کړي.
سویس د افغانستان په بامیان ولایت کې د کچالو د کرکیلې او حاصلاتو د لا زیاتېدو په برخه کې 8 میلیونه ډالر مرسته کوي. د بامیان والی طاهر زهیر نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه مرستې ډیره برخه به د بزګرانو په تخنیکی ملاتړ ولګیږي. بامیان یو له هغو ولایتونو څخه دی چې د افغانستان د اړتیا وړ نیمایي کچالو تولیدوي، چې د یاد ولایت والی په وینا په دې برخه کې تخنیکی مرستې د اندازه لا لوړول شي. خو له دې ټولو سره د کچالو د حاصلاتو په وخت کې د یاد کرنیز محصول ټیټه بیه هغه څه دي چې د دغه ولایت بزګران ترې لا زوریږي. دوی وایي د کچالو د کښت خواري ډیره خو ګټه یې کمه ده. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خو نوی چې افغاني محصولاتو او تولیداتو په سعودي عربستان کې ښه مینوال پیدا کړي دي. د یادو خو نوی وایم سیم الدین پسرلی نن ازادي راډیو ته وویل چې له جدې سره د هوایي دهلیز پرانیسته د افغانستان د سوداګرۍ په برخه کې یو مهم ګام و، او افغان سوداګر له سعودي عربستان سره د سوداګریزو اړیکو د لا پراختیا او پیاوړتیا غوښتونکي دي. د ویل د سوداګرۍ خونې اداري هیئت د دغه هدف لپاره روانونه په کابل کې د سعودي عربستان له سفیر سره ناسته لري، ترڅو هغه هیواد ته د لا زیاتو وچو او تازه میوو، سبزیو او نورو حاصلاتو د صادرولو او په افغانستان کې د ګډې پانګونې په لارو چارو او میکانیزم وغږیږي. افغانستان او سعودي عربستان د لومړي ځل لپاره د تیرې چنګاک میاشتې په 15مه نیټه له کابل نه جدې ته هوایي دهلیز پرانیست، چې د سوداګرو په وینا د سوداګرۍ په غوړېدو کې یې مهم رول لوبولی دی. او نن د کابل په بازارونو کې د ځینو توکو عمده بیې په دې ډول دي: د قزاقي وړو یوه بوجۍ 1250 افغانۍ، د بورې یوه 50 کیلویي بوجۍ 1880 افغانۍ، د وریجو یوه 3.5 بوجۍ 2200 افغانۍ، د غوړیو 14 لیتره ټیم 1160 افغانۍ، یو لیتر پټرول په 550 افغانۍ او ډیزل په 40 افغانۍ پلورل کیږي. او د کابل په بازارونو کې بیا د زینو بهرنیو اسعارو پر لاندې د افغانۍ راکړه ورکړه داسې کیږي: یو ډالر 2 افغانۍ 15 پوله، یو یورو 40 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 49 افغانۍ، یو سعودي ریال 19 افغانۍ 15 پوله، زر ایرانی تومانه 1 افغانۍ 80 پوله، زر هندي روپۍ 1.5 افغانۍ، او زر پاکستانی کلدارې 1550 افغانۍ.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زموږ غاګله آزادی رادیو نه اورې درنو دوستانو، اوس هم ایوي سیمایزی مسالې ته ورزو. ورسته له هغه چې د پاکستان د انتخاباتو کمیسیون د ورستۍ پارلماني انتخاباتو رسمي نتیجه اعلان کړه، د دغو انتخاباتو ګټونکو د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر ویلي چې د نوي حکومت د جوړولو لپاره کافي ملاتړ ترلاسه کړی دی. یو شمېر ګوندونو هم د انتخاباتو نتیجې رد کړې او ویلي دي چې په هغوی کې درغلي شوې ده. نوریاس نوري دا مسله تعقیب کړې او هم د اوس سره د پراګ له سټډیو واصل دی. نوري صاحب، ستړی مشي، د پاکستان د نوي حکومت جوړولو لپاره د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ګوند اصلا څه ویلي دي؟
بله اکرام صاحب، د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ادعا کوي چې د ائتلافي حکومت د جوړولو لپاره د پارلمان د کافي غړو ملاتړ لري. د عمران خان تحریک انصاف ګوند د تیرې چهارشنبه د ورځې په انتخاباتو کې تر ټولو ګوندونو د ملي جرګې زیاتې چوکۍ وګټلې، خو اکثریت ترلاسه نه کړی شو چې د نورو له ملاتړ پرته حکومت جوړ کړي. د تحریک انصاف ګوند ویندوی فواد چودری پرون اسوشیټډ پرس خبري اژانس ته وویل خلکو په خپلو رایو قدرت ته ورسولو که خدای کول موږ به حکومت جوړ کړو. چودری حاضر نشو چې وایي څومره پارلماني غړو ورسره د همکاري ژمنه کړې، خو ویل چې په دې اړه جزئیات به هغه وخت وړاندې شي چې راتلونکي اونۍ ملي جرګه غونډه وکړي او د یا پارلمان غونډه وکړي او نوي استازي لوړه پر ځای کړي. له بلې خوا د راپورونو له مخې د عمران خان ګوند د نوي حکومت جوړولو لپاره له یو شمېر کوچنیو ګوندونو او خپلواکو کاندیدانو سره چې ملي اسمبلی ته لار موندلې ده خبرې پیل کړې. د پاکستان د انتخاباتو کمیسیون پرون د انتخاباتو نهایي نتیجې هم اعلان کړې چې په اساس د عمران خان تحریک انصاف ګوند ملي جرګې له 209 شپته چوکیو 115 ګټلې دي. ورپسې د نواز شریف مسلم لیگ ګوند بریالی شوی دی چې 4 شپته چوکۍ خپلې کړې. د پخواني ولسمشر اسف علي زرداري پیپلز ګوند ملي جرګې 43 چوکۍ ګټلې دي. بلې اکرام صاحب
ولکی کې داسې چې د پاکستان په انتخاباتو کې یو شمیر ګوندونو د پراخو درغلۍ او اداوي هم کړې دي. تاسو دا مسله تعقیب کړې ده؟ اصلا دغه نور کوم ګوندونه چې دي د دوی اداوي د څه پاړه دي؟
د دې ترڅنګ چې د پاکستان په انتخاباتو کې د تاوتریخوالی وشو، د عمران خان د سیالانو له لوري د نوموړي په ګټه درغلۍ او تورونه هم لګول شوي، او دغه راز د رایو شمیرلو په کار کې هم ځنډ پېښ شوی چې د دغو انتخاباتو شفافیت تر پوښتنې لاندې راوستی دی. خو د پاکستان د انتخاباتو د کمیسیون چارواکو په انتخاباتو کې د پراخو درغلیو اداوي رد کړي دي او ویلي دي چې انتخابات په شفاف ډول ترسره شوي دي. یو شمېر پاکستاني ګوندونو د انتخاباتو نتیجې رد کړي او ویلي دي چې د عمران خان د ګوند په ګټه درغلی پکې شوې ده. دوی د بیا انتخاباتو د کېدو تر څنګ د غراز د اعتراضونو د پیلېدو خبرداری هم ورکړی دی. پر عمران خان دا تور هم پوره شوی چې د پاکستان پوځ چې له پخواني صدر اعظم نواز شریف سره په لانجه کې ښکېل شوی و ملاتړ کړی دی. که اوریدونکو ته وایو، عمران خان له ګاونډیو هیوادونو هند او پاک افغانستان سره هم د اړیکو د ښه کېدو ویلي، خو یو شمېر کتونکي بیا په دې شک کوي چې هغه به وکولی شي چې د پاکستان په بهرني سیاست کې چې ویل کېږي د پاکستان ځواکمن پوځ ټاکي بدلون راولي. بلې اکرام صاحب،
طبعا د پاکستان انتخابات نړیوالو څارونکو هم څارلې دي. دوی په دې اړه کوم بیان خپور کړی په ځانګړي ډول د درغلۍ او د اداو پاړک څنګه؟
د اروپایي اتحادیې څارونکو پر دغو انتخاباتو څارنه کړې وه. په د رایې ورکولو په لویو مرکزونو کې په لسګونو څارونکي ځای په ځای شوي وو. د اروپایي اتحادیې د څارونکي ډلې مشر مایکل ګالر ویلي چې په ټوله کې د انتخاباتو نتیجه د باور وړ ده، خو دوی پر کمپاین انتقاد کوي ځکه چې د ده په وینا په هغه کې یو شمېر کاندیدان بیرول شوي وو چې د پخواني واکمن ګوند نواز شریف ګوند نون ګوند د کمزوري کولو لپاره یو هڅه وه، او د دغه کمپاین په اړه هم رسنیو په خپله ځان سانسور کړی وو. بلې اکرام صاحب
ډېره زیاته مننه. نوري صاحب، درنو دوستانو، وام اوریدل چې د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر ویلي چې د نوي حکومت د جوړولو لپاره کافي ملاتړ ترلاسه کړی دی. اوس هم ورځو یوې ولایتي مسلې ته. په کندهار کې د شنو زراعتي خونو حاصلات ګاونډیو هیوادونو ته هم صادریږي. د کندهار د کرنې ریاست چارواکي وایي په دې وروستیو کې د شنو خونو له لارې کروندګر د موسمي سبزیجاتو ترڅنګ د غیر موسمي سبزیجاتو څخه ښه حاصل ترلاسه کړی چې په دې ولایت کې 40% د سبزیجاتو اړتیاوې پوره کړي او د مهال گاونډي هیواد پاکستان ته هم لیکدول کیږي. لسیمی صادق ریختینه راپور لري.
په کندهار کې شنو خونو چې په هر موسم کې کرنیز حاصلات ورکوي ښه نتیجه ورکړي. دا اوس خلک کولای شي چې هر وخت د هر ډول کرنیز توکو ښه حاصلات ترلاسه کړي. د کندهار د کرنې رئیس حفیظ الله سیدی وایي د دې خونو شمیر 300 تر رسیږي چې 40% د خلکو اړتیاوې پوره کړي دي، او اوس دغه سبزیجات پاکستان ته هم صادریږي. د شاغلی سید په وینا د شنو خونو د جیروالي لامل لګاونډي هیوادونو څخه د کرنیز توکو د راتلو کا چټټه سوي ده.
د یو سبزی د یو نبات موسم نه دی، او مونږه دا غته یو مصنوعي موسم او اقلیمی شرایطو ته برابر او په مصنوعي شکل سره، نو د دلته د لګیزم کې څخه ډیره استفاده کیږي. بل وخت نه دی مارکیټ کې د هغه شی ډیماند تقاضا ډیره زیاته وي. هر کله چې تقاضا زیاته وي او ارزه کموي نو قیمت ډیر جګوي، نو دی قان ته ډیر پیسې راځي.
د کندهار کروندګر د زراعت دغه عصري بڼه د پخواني دودیز بڼې څخه آسان او څو برابر ګټور بولي. اسد الله او وکیل احمد ازادي راډیو ته وویل که په دې برخه کې له بزګرانو سره مرسته وسی دغه کښت د کوکنارو ښه بدیل کېدای شي.
ګټه خو لري، خو نو مصرف پر دې سر به دی چې مصر کومک وکړي. جواب به راشي، لارې به راشي، موږ خو نه پپي زه خو دې به راشي.
غوښتنه مو دا ده چې موږ شیخ پر مخ لاړ پاکستاني څه کار وانه خپل څه موږ ته څه غیر کار
شنی خو نه چې المونیمي ستنی یا پایې لري پر پلاستیک پوښلې وي او هوا کښونه هم لري. په دا خونو کې د سړې هوا په موسم کې بیلابیل سبزیجات کرل کیږي او د پلاستیکي نلونو لارې عبور کول کیږي. د شنو خونو کشکلې وي خو د بزګرانو د عاید کچل وړوي. لبلې خو د دې لامل کیږي چې خلک په ژمي او ساړه موسم کې هم تازه سبزیجاتو ته لاسرسی ولري.
آزادی رادیو لونه ترو و ورځې پونه کې
اوس هم د کابل د نن ورځې چاپ او رسپانو ته حمید مومند کتنه کړی د پګړی اور
د کابل رسپانو نن خپل اکثر لیکنې په افغانستان کې د سولې روانو هڅو او په پاکستان کې په روسي انتخاباتو کې د تحریک انصاف د مشر بریا او پر افغانستان اغیزو ته ځانګړی کړی دی. سرخط رسپانې د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ لیدنې ته په اشاره لیکلی دی چې په عربي نړۍ کې د افغانستان د سولې او د امریکا د راتلونکي په تړاو خبرې پیل شوې دي. رسپانې دا خبرې د نوې لوبې یوه برخه بللې چې نو وخت د امریکا په لاس کې دی او فکر کېږي چې د ولسمشر اشرف غنی حکومت دا موضوع له امریکایانو سره یو ځای پر مخ وړي. رسپانې وړاندې لیکلی دی چې د ولسمشر اشرف غنی پلان او هیله دا ده چې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ پیل شوې لومړنۍ خبرې د جمهوري ریاست د راتلونکو انتخاباتو نه مخکې یوه نتیجه ولري او په نوې حکومت کې طالبان د نظام په دننه کې وویني. مسیر رسپانې بیا په خپله سر لیکنه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو بېلابېلو اړخونو ته کتنه کړې او لیکلی دی چې بېله شکه د امریکا او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې سولې ته هیله زیاتوي ځکه له امریکا سره خبرې کول د طالبانو غوښتنه وه. د رسپانې په وینا اوس د داسې خبرو د پیل امکان موجود دی چې سولې ته د رسېدو لپاره پرې حساب وشي او دې ته په کتو پکار ده چې د دې خبرو ملاتړ او په دواړو لورو فشار راوستلی شي چې په دې برخه کې مهم ګامونه پورته کړي. هیواد دولتي رسپانې بیا لیکلی دی چې که څه هم افغان دولت په هیواد کې دننه او بهر د سولې لپاره منظم پروګرامونه پلي کړي او نړیواله اجماع رامنځته کړې ده خو د رسپانې په وینا په کور دننه لا هم د سولې په وړاندې جدي خنډونه موجود دي. رسپانې لیکي چې افغان حکومت غیر مسوله وسلوالو او زورواکانو ته چې د سولې د هڅو د ننګولو ترڅنګ د انتخاباتو او د عامه خلکو د ورځني ژوند په وړاندې هم خنډونه جوړوي متوجه شوي او افغان امنیتي ځواکونو د ولسمشر د یو حکم پر بنسټ د دغو غیر مسوله وسلوالو ډلو قمندانان نیولې دي چې یوې هم د جنرال دوستم پوځي استازی نظام الدین قیصری دی. په پاکستان کې په پارلماني انتخاباتو کې د تحریک انصاف بریا او پر افغانستان د عمران خان د صدر اعظم کېدو اغیز بل مهمه مسله ده چې د کابل ځینو رسپانو راخسته ده. ویسو رسپانه لیکلی دی چې عمران خان له انتخاباتو وروسته په خپل لومړنۍ وینا کې تر ډیره د پاکستان په بهرني سیاست خبرې وکړې. ویسا د پاکستان د ټایمز رسپانه دی رپورت په استناد لیکلی دی چې لک تر لګه د هند او افغانستان په اړه د پاکستان تګلارې د پوز په لاس کې دی چې پکې کوم بدلون نشي راتلی. ویسا همدارس د واشنگتن پوسټ رسپانه په حواله لیکلی دی چې د پاکستان نوی صدر اعظم عمران خان به د طالبانو پلوي او دغه هیواد د پوز د لاس الوي. هټ اف ایشیا رسپانې بیا لیکلی دی چې له افغانستان سره د پاکستان اکثر ژمنې یوازې د کاغذ پر مخ پاتې دي چې له امله د دواړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې خواله نه ده راغلی. خو رسپانې لیکلی دی که عمران خان حکومت له افغانستان سره د پاکستان ژمنې عملي کړي نو په حالاتو کې به خواله راشي خو که د افغانستان په اړه د پاکستان بهرنی سیاست بیا هم د دغه هیواد پوځ ته وسپارل شي نو حالات به لا پیچلی شي. انیس دولتي رسپانې هم د افغانستان په وړاندې د پاکستان دوه مخې سیاستونو ته کتنه کړې او لیکلی دی چې تیرو تجربو ته په کتو د عمران خان په خبر باور کول هم ګران برېښي. رسپانې لیکي چې نړیوالو څېړونکو ویلي دی چې په تیرو څو لسیزو کې د پاکستان په حکومت کې د مشرانو د بدلون له پلوه زیات بدلونونه رامنځته شوي دي خو کله هم په بهرني سیاست کې بدلون نه دی راغلی.
او اوس هم د دې خبرونې ورستی مطلب ته ورزو د آیا په هدی یو بل برخه ملالی بشیر وړاندې کوي.
د راتلونکو کال تر پایه به انټونوف شرکت د الوتکو تولید بیرته لسره په اسري توګه پیل کړي. دغه شرکت او بوئنګ ترمنځ به قرارداد پر روسیا د انټونوف اتکا په بشپړه توګه لمنځه یوسي. د کریمیا جګړه د اوکراین بحران او روسیه د دې لامل سول چې له روسیې څخه د انټونوف 80% واردات د دوه کلونو لپاره وځنډیږي. د انټونوف شرکت رئیس الکساندر دونیتس وایي له بوئنګ سره د دغه شرکت قرارداد د دوی لپاره یو لوی مرسته ده. موږ د اوکراین په ګوستومول کې یوه ګډه ذخیره جوړوو. په دغه ذخیره کې به د فلزي او غیر فلزي موادو په ګډون ټول تولیدات او همداراز هغه شیان چې د پخواني شریک روسیې څخه مو اخیستل او اوس یې له کمښت سره مخامخ سوي یو موجود وي چې موږ د الوتکو د جوړولو کار بشپړ کړو. امریکایي شرکت بوئنګ توافق کړي چې په نتیجه کې به په اوکراین کې د انټونوف شرکت د وسایلو له کمښت سره مخامخ کیږي. ټاکل شوی دا وسایل له امریکا، کاناډا، اسرائیل او اروپا څخه اوکراین ته وارد شي. انټونوف شرکت چې 2 اویا کلونه مخکې په خوانی شوروي جوړ کړي وو په اوکراین کې یو کارخانه هم لري. د شرکت کولای سي لکاله اته مسافر وړونکو یا بار وړونکو الوتکې تولید کړي. اروپایی شرکت ایر بس هم ویلی چې د اړتیا په صورت کې کولای سي له انتونوف سره همکاري وکړي چې بیرته خپل تولیدات پیل کړي، خو د دغو دوو شرکتونو ترمنځ د همکارۍ موافقه نه ده لاسلیک سوې.
درنو دوستانو، زموږ غږ له ازادي راډیو ناوري کې غواړي دا نور تاو د مسایل زموږ پر ویب سایت هم تعقیب کړي، پته مو د ازادي راډیو .com. اوس هم د غرمې 12 بجې او 13 دقیقې